پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سرمشریزه د افغانستان د استازي له وینا پرته پای ته ورسېده. دا پرلپسې دویم کال دی چې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا نه کوي. بل لور ته نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو غونډه رابللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر مارکوس پوتسل دغې غونډې ته د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام لخوا دغه سازمان ته معرفي شوی استازی نصیر احمد فایق ویلی د افغانستان د ملت غږ او غوښتنې به پورته کړي. طالبانو تیر کال خپل یو مطرح غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو ته د استازي په توګه معرفي کړ، خو ملګرو ملتونو ونه منله. د پنجشنبې لپاره د طالبانو د نوي حکومت والی پرون رسمن معرفي او خپل دنده پیل کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر دولتي اجانس راپور کړی چې مولانا محمد محسن هاشمي تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت مرستیال و. نن د اوکراین په څلورو سیمو کې د روسیې د تحمیلي ټول پښتني روستۍ ورځ ده. روسیې له خپلې خاورې سره د لوهانسک، دونیسک، خرسون او ژاپوریژیا د یو ځای کېدو په هدف دا ټول پښتنه 15 ورځې وړاندې پیل کړه. اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو دا ټول پښتنه ناقانونه بللې ده او غندلې ده. په ایران کې بیګا هم د حکومت ضد مظاهره روانې وي. خلک شاوخوا لس ورځې مخکې وروسته له هغې د مظاهرو لپاره راووتل چې یوه ځوانه زندانې شوې نجلۍ روغتون ته په رسېدو مړه شوه. قهرجن مظاهرهچیان د ایران امنیتي ځواکونو د مهسا امینی د وژنې مسؤول بللې دي. د مظاهرو پر مهال تر دې دمه د ازادي راډیو د فردا څنګې د راپور له مخې د پولیسو په ډزو کې لږ تر لږه 1.5 مظاهرهچیان وژل شوي او تر 200 زیات مظاهرهچیان نور نیول شوي دي. قزاقستان چې په سیمه کې د روسیې له متحدینو څخه ګڼل کیږي، د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د مسکو د ټول پښتني پایلې په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند سمد یاروف د دوشنبه په ورځ وویل چې د دونیسک، لوهانسک، خرسون او ژاپوریژیا په سیمو کې د روسیې د پوځیانو تر ولکې لاندې د روانو ټول پښتنو په وړاندې د آستانی دریز د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا د اصولو په اساس دی. باندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوترش په خپل درې مشتنی راپور کې پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او آزادګانې خوندي کړي. په دې اړه درته راپور وړاندې په خبرونه کې لرو. د خوړو نړیوال پروګرام لخوا په میدان وردګو کې بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي، خو طالب چارواکي وایي هڅه کوي د مرستې ډیرې کړي.
زه میدان وردګو په ولایت کې په کچنه دي ټول ولایت کاور کوم، کوشش کوم چې ډونر او مرستندوی موسسه د تاوادر کوشش د غنور
کړم. او په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین په ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ درنې جګړې راپورونه ورکړل شوي دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوترش په خپل درې میاشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د افغانو نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. په دې شپاړس مخیز راپور کې د افغانانو مدني ازادۍ او د طالبان لخوا د شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو بندولو او له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو او د افغانستان په اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې اندېښنه ښودل شوې ده. جزئیات د امید زهیر مل په دې راپور کې واورئ.
امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل راپور کې لیکلي، د داسې مال چې طالبان د خپلو ادارو په پیاوړي کولو بوختي، خو د افغان نجونو او ښځو په بنسټیزو حقونو او ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. دا راپور چې نن خپور شوی زیاتوي، افغانستان یوازینی هیواد دی چې نجونې د زده کړو له بشپړ حق څخه محرومې شوي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله له دندو د ښځو ګوښه کول، په زور پرې د مخونو پټول او په سفر یې محدودیت د افغان نجونو او ښځو له بنسټیزو حقونو سرغړونه بلل شوي. ښاغلی ګوترش په خپل راپور کې له طالبان غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو له بنسټیزو حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. له طالبانو سره مو دا راپور شریک کړ، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. مګر له دې وړاندې یې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په دې راپور کې له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره شوي او پکې د ښاغلي ګوترش له قوله لیکل شوي، سره له دې چې طالبانو له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون ژمنه کړې، خو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل د دې اړیکو دوام ښیي. طالبانو په کابل کې د ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته په دې اړه د څېړنو له پیل خبر ورکړ، خو تر ننه یې د څېړنو پایله ډاګیزه شوې نه ده. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان اوسنی وضعیت، جګړو او ناامنۍ ته هم اشاره شوې. راپور کې راغلي سره له دې چې د طالبانو له واکمنۍ یو کال تیریږي، خو پر وړاندې یې نوې مخالفې ډلې راڅرګندې شوې. راپور د بیلګې په توګه د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ غوښتونکو غورځنګ یادونه کوي چې په څو ولایتونو کې طالبانو سره نښتې کړي او د ځینو سیمو د نیولو ادعا یې هم کړې، خو طالبانو بیا تل ویلي د دوی پر وړاندې کوم فعال وسلوال ګروپ نشته چې دوی وګواښي. داسې مهال چې د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ غوښتونکو غورځنګ په مستند ډول اسناد خپاره کړي چې ښایي طالب وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولي او یا یې د دوی ځواکونه اسیران کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې که څه هم د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو او نظامیانو مرګ ژوبله کمه بلل شوې، خو بیا هم داعش ډله یو ګواښ یاده شوې چې لا هم ملکي، قومي او مذهبي لږه کې پنخه کوي. اقتصادي او ټولنیز وضعیت نور مهم موضوعات دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله افغانستان خورا ستونزمن حالت سره مخ کړی. راپور کې راغلي بشري اړتیاوې او د اقتصادي زوال له امله همدا اوس نږدې 24.4 میلیونه یا هم 9.5% افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. سګنۍ طبیعي پیښې بیا یو بل لامل دی چې د افغانانو ژوند یې لا پسې سخت او له کړاوونو ډک کړی دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم راغلي چې همدا اوس 3.6 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان او امیندواره ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي افغانان په ټوله کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو، بې وزلۍ او بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله ناخوښه دي او له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وکړي.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوترش په خپل درې میاشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. په دې 14 مخیز راپور کې د افغانانو مدني ازادیو د طالبان لخوا له 6 ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو، له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو او د افغانستان په اقتصادي او ټولنیز وضعیت اندېښنه ښودل شوې ده. په همدې تړاو د ښځو د حقونو مدافع اوګي امیل سره همدا شیبه په سټوډیو کې وصل ده. میرمن امیل، ستړي مشیخ پرونی ته په خیر راغلی، مننه چې وخت مو راکړه. که په پیل کې راته دا وایي چې تاسو هم په راپور کې واورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان په ټوله کې د وضعیت په اړه باندې اندېښنه څرګنده کړي، که تاسو ته مشخصا په دې اړه باندې وایي چې تاسو څومره د دغه راپور سره موافق یاست، واقعا وضعیت په افغانستان کې بد ده؟
مننه کوم لومړی تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او مینه وړاندې کوم. د پوهنې چې د دې راپور واقعا بالکل دقیق موثق راپور او هغه خبرې واقعا د خلکو، د افغانانو د خلکو خبرې وي، یعنی هغه دومره پر ځای او سم از اول شویو سم انعکاس ورکر شو، سمی را شد وی که اما متاسفانه دای پچه منی هغه کس چی پا دوار سترگو گوری دی برازی ووس دنه پیگمون خورسانه دوم رزیاد فعال ندی، حضور نلری، خلق دم اولگی نمری باورو که زی پا خپل ارقام لرم وس چه هر چی دی خبریگم خلق یا خپل خودکشی که یاد اولگی نبلاخر مری. دی ایسانی باندې څوک کار کوي، دا یو ناورین دی، دا یو فاجعه انساني ده. بالاخره خلک دین وروسته خلک ایس دغه بد اقتصادي حالت او دغه ټولنیز چاپېریال چې اوس موږ لرو، دا دومره د اندېښنې وړ دی او دومره د تشویش وړ دی چې ورځ تر بلې خرابېږي او خلک د نابودۍ کندې ته ځي، ځکه فقر او وزګار و دا وزګارتیا په خپله خلک نگران کړی دی، خلک روانی کړی دی. دا ډیره سخته ده، اما کله چې دا خبرونه دی او نه یوازې زموږ د خولې نه، موږ خو یې نشو ویلی، د معتبرو سرچینو د لارې نه هغه مستند دوی ته اراعه کېږي، دوی وایي خدای دې نه کړي داسې نه ده او داسې چې تاسو وایي دنیا ګل دی. په دې باندې باور وکړه، دغه انساني وجدان ته کان خوري چې دوی څرخ هم زړه لري، دوی څرخ هم وجدان لري، ولې نه پوهېږي، ولې نه ګوري، سترګې ړندې دي، دوی غوږونه کڼې دي چې خلک څه حالت کې دي، دوی هیڅ مسؤلیت نه اخلي د خلکو دپاره د خدماتو او د امید ورکولو د ډاډ ورکولو
میرمن امیل، تاسو اشاره وکړه چې اوس مال په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، خلک د فقر سره مخ دي، په ټوله کې د ښځو په برخه کې د مشخصې وای اوس په ټوله کې تر ټولو لوی ستونزې د میرمنو په وړاندې څه دي؟
د میرمنو په وړاندې خو همداسې د مکتب نه جینکۍ مانې کړې د شپږم سن نه پورته تر دولسمه پورې، دا خو په هر کور کې ته باور وکړې او دوه خو په دې هغه کې برابرېدل او کورونو کې څومره جنجال دی، هغه چې خپل ارمانونه ګوري چې د سترګو په وړاندې ارمانونه له منځه ځي، خاورې ایرې کېږي او راتلونکی نه لري، هغه څومره ځورېږي، مور و پلار یې تر هغو زیات ځورېږي، کورنۍ خویندې وروڼه او ټولنه په خپله بالاخره دوی یو نامعلوم راتلونکي ته انتظار دي چې اصلا نه ګوري چې آینده کې څه امید ولري ونه لري، چېرته تلی نه شي، پیسې نشته، ژوند نشته، هیڅ څه نشته. دا هم ډېره سخته ده او میرمنو دپاره کار چې د کار مخه یې ونیوله، میرمنې څه وکړي، میرمنې کونډې دي، یو زیات تعداد دلته خپل نارینه نه لري، په خپله د کورنۍ هغه امکانات برابرولو او کار کوو، تحصیل درلوده که تحصیل نه درلوده نور کارونه.
میرمن امیل، زموږ وخت ډېر کم ده، په لنډو کې راته دا ووایي، ډېر لنډو کې راته دا ووایي چې په کومه لار دوی کولی شي خپل غږ ورسوي؟
ولا خو زه بیخي مام ده، دا ماته سوال ده چې نور نو څه وکړو؟ موږ خو خپل آوازونه هر چیرې همدلته دننه هم خپل آوازونه پورته کوو، مشران چې ګورو ورته وایي مجلسو کې چې مونږ د اوس لږ لږ دعوت کېږو، هغوی ته په یو رقم په یو ښه ډول تا په ښه الفاظ باندې بالاخره هغه خپل اصلي پیام رسوو چې و خلکو مونږ خو تباه شولو، مونږ خو مشکلات بیخي زیات شو، دا خو یو کال نن زیات شو او په کلونو کلونو به همداسې نورمال ادامه لري، مګر تاسو دپاره بې تفاوته ده، موږ خپل آواز چا ته وباسو؟ هغوی هم وایي ولاړ مونږ درکوو، د همداسې دی، خدای مهربان دی او په موږ دا تصمیم نیسو چې ښه شي، نو خدای وکړي. اما دا امید م نشته، ځکه چې دا یو کال شو، اوس یو نیم کال کېږي، دا ډېر وخت دی چې زمونږ په سرنوشت، زمونږ په برخلیک باندې خلک لوبې کوي او مونږ تباه او برباد شو. دوی دپاره هېڅ فرق نه کوي چې
مننه کور مو ودان چې وخت مو راکړو خبرې مو وکړو. د ښځو د حقونو مدافع اوګي امیل وچ د انټونی ګوتریش په رسوي څرګندونه یې موږ سره خبرې کولې.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد غواړي له پاکستان سره په ګډه په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د دوشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې امریکا همدارنګه به د افغانانو د اساسي بشري حقونو ملاتړ، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړي. خو د طالبانو حکومت وایي د افغانستان اړوند دغه ډول څرګندونو هدف نړۍ ته د دغه هیواد د وضعیت ناسم تعبیرول دي. د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای دوی به هیچ چاته په دغه هیواد کې د ترهګریزو فعالیتونو اجازه ورنکړي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره د پاکستان او د متحده ایالاتو د اړیکو د 15مې کلیزې د منځلو پر مهال ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه به په افغانستان کې د ثبات لپاره کار کولو ته دوام ورکړي. د منځخونډه د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 26مه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې وه.
موږ د تروریزم سره د مبارزې په اړه له نږدې کار کولو ته دوام ورکوو. موږ له دوه لسیزو جګړو وروسته د افغانستان په راتلونکي کې ګډه ونډه لرو. په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ یعنی پاکستان او امریکا خپل اختلافات درلودل، خو موږ یو ګډ هدف لرو د ټول افغانستان او په ټوله سیمه کې د خلکو لپاره یو باثباته، یو سوله ییز او آزاد راتلونکی. موږ به د دې موخې لپاره په ګډه کار ته دوام ورکوو او همدارنګه به د افغانانو د اساسي بشري حقونو ملاتړ وکړو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو.
امریکا داسې مهال پاکستان سره په ګډه په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو او ترهګرۍ ضد مبارزې اړوند څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې د امریکا په ګډون د نړۍ اکثره هیوادونو دغه هیواد د ترهګرو په ملاتړ او بېلابېلو په ځانګړې توګه طالبانو ته د پټنځایونو په ورکولو تورنه وه، خو پاکستانی چارواکو بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړې وې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ د سپتمبر په 23مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې د افغانستان اړوند ویل چې په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې شته او دوی په اړه اندېښنه لري. هغه د داعش خراسان څنګه تحریک طالبان پاکستان، القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلو نمونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې دا ډلې افغانستان کې میشتې دي. خو د ښاغلي شریف دې څرګندونو په افغانستان کې دننه د طالبانو حکومت او یو شمیر عامو افغانانو غبرګونونه هم راپارولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان په اړه د ډول څرګندونو هدف د ده په خبره نړۍ ته د دغه هیواد د وضعیت ناسم تعبیرول دي.
موږ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال شي. موږ د دې خاورې مسؤلیت لرو او د افغانستان خاوره کې داسې چاته اجازه نه ورکو. بد ډاډ رامنځته شي د افغانستان په اړه اندېښنې ښودل او بیا بیا څرګندونې دا موږ ته ښکاري د هغو پروپاګند اثرات چې متاسفانه ځینې کړۍ خپروي.
امریکا وروسته له هغې د افغانستان اړوند د ترهګرۍ ضد مبارزې خبرې زیاتې کړي او ټینګار کوي چې غواړي په دغه هیواد او سیمه کې ثبات رامنځته کړي، چې تر دې وړاندې په کابل کې د جولای په 1 د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر په نښه او وواژه. دا هم د یادونې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې له پاکستان سره په ګډه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د ملاتړ خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا راتګ سره له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي او د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني شپیګل مجلې سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې دا کار د پاکستان په دستور شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین په ختیځو سیمو او شمال ختیځ ښار خارکیف کې نن هم د روسي او اوکراینی ځواکونو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. په عین حال کې نن د اوکراین په ختیځ کې له روسي سره د یو ځای کېدو لپاره د ټول پښتنې 15مه وروستۍ ورځ ده. د هغه سیمې دي چې ځینې برخې یې د روسیې تر ورکې لاندې دي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې ختیځه دونیتسک سیمه د اوکراین او روسیې لپاره لا هم ستراتیژیک لومړیتوب لري. هغه زیاته کړه چې د دې سیمې په ګڼو ښارونو کې درنې جګړې روانې دي او د روسیې پوځ د جنوب او لویدیځ پر لور د پرمختګ هڅه کوي. ښاغلی زلنسکی چې هر شپه ملت ته وینا کوي بیګانه وخت وویل په ځانګړي ډول په دونیتسک سیمه کې پوځي حالت کړکېچن دی. هغه یادونه وکړه چې دوی به تر وسې وسې هڅه وکړي چې د دښمن فعالیتونه شنډ کړي، ځکه د په وینا د دونباس سیمه د اشغالګرانو لپاره خاص لومړیتوب لري. له بلې خوا د دې سیمو ځایي چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونو په وروستیو 4 ورځو کې په اودیسه کې 15 حملې کړې او په هغو کې په ایران کې له جوړو شویو ډرونونو کار اخیستی دی. د دنپرو پتروفسک سیمې والي والنتین ریزنیچینکو پر خپل ټلګرام پنه خبر ورکړی چې روسي ځواکونو د مرکزی ښار کریویره پر هوای ډګر د توغندي برید کړی، د هغه تاسیسات یې ویجاړ کړي او له فعالیت یې غورځولی دی. په جنوب کې د اوکراینی ځواکونو قمندانۍ نن خبر ورکړ چې په جنوب ختیځ ښار خرسون کې د دوی د دفاعي حملو په نتیجه کې 70 تنه روسي عسکر وژل شوي او 6 ټانکونه، 15 توپونه، د دافع هوا ضد 3 دستګاوې او 4 زرهي وسایط ویجاړ شوي دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. له شمال ختیځ ښار خارکیف څخه چې په روانه میاشت کې د اوکراین د پوځ د دفاعي عملیاتو مرکز و، هم د سختو جګړو راپورونه رارسیږي. د اوکراین پوځ په عین حال کې د 4 پلونو د نیولو کمپاین ته دوام ورکوي، څو په جنوب کې ډېره روسي ځواکونو ته اکمالاتي لارې بندې کړي. له بلې خوا نن د اوکراین د ختیځ په 4 سیمو کې له روسیې سره د یوځای کېدو په هدف د ټول پوښتنې 15مه او وروستۍ ورځ ده. د هغه سیمې دي چې ځینې برخې د روسیې تر ولکې لاندې دي. د خلکو رایې د اوکراین په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې چې ځینې برخې د روسیې تر ولکې لاندې دي اخیستل کیږي. د ټول پوښتنې په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی کړکیچ جوړ کړی دی. ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې ټول پوښتنې پر مهال رایه ورکوونکي ګواښل کیږي او ویرول کیږي.
هندوستان ټایمز ورځپاڼه هند ته د افغان سکانو د یوې وروستۍ ډلې په ور رسېدو تمرکز کړی دی. د 55 کسانو دغه ډله د یکشنبې په ورځ په یوه ځانګړې الوتکه کې د نوي ډیلي هوایي ډګر ته ورسېده. ورځپاڼې لیکلي، له افغانستانه تخلیه شوي دغه سکان هند ته په رسېدو خوښ ښکارېدل او د هند له حکومت یې مننه کوله چې دوی ته یې کم وخت کې د ویزې او سفر امکانات برابر کړل. هندوستان ټایمز د هند له ANI خبری آژانس سره هند ته د نوي ورغلي افغان سکھ بلجیت سنگ خبرې راخیستې چې د بدو شرایطو یادونه یې کړې ده. بلجیت سنگ ویلي، دای د طالبانو لخوا 4 میاشتې زنداني وو او د زندان پر مهال ویښته هم وخریل شول. سکان د خپل مذهب له مخې ویښته د خپل خدای یوه پیرزوینه بولي او د مذهبي درناوي په پاره نه پرې کوي. بلجیت سنگ دا جزئیات نه دی ورکړي چې ولې او د افغانستان په کوم ځای کې طالبانو بندې کړی وو. سخبیر سنگ خالصاب یا ویلي، دوی خوښ دي چې هند ته ورسېدل، خو اندېښنه یې ښودلې چې د کورنۍ 10 تر 15 غړو پورې لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. هند ته د تازه تللو دغو کسانو له ډلې 2 کسانو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دوی یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون په هدف هند ته تللي او بیرته افغانستان ته ستنېږي. طالبانو افغان سکانو او هندوانو ته د بشپړ خوندیتوب ډاډ ورکړی، خو پر دغو لګکیو باندې تیر یو کال کې 2 ځله کابل کې خونړۍ حملې وشوې چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومانه. نېشنل انټرست خبرونې بیا خپلې مقالې ته دا سرلیک ورکړی دی چې افغانستان یو ځل بیا د نړۍ امنیت ته یو ګواښ دی. په مقاله کې راغلي، 21 کاله مخکې نړۍ په افغانستان کې د امریکا د پوځي مداخلې ملاتړ د دې لپاره وکړ چې افغانستان کې د ترهګرۍ ریښې وچې کړي. خو لیکوال ویلي، د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغانستان بیرته د سپتمبر د 12 پیښې مخکې وضعیت ته شاتګ وکړ. وړاندې راغلي، افغانستان کې روغتیایي او نور ټولنیز خدمتونه بیرته د 2 لسیزو مخکې وضعیت ته تللي او د مور او ماشوم د مړینې کچه هم بیرته لوړه شوې ده.
اوس په د هیواد په سویل کې هلمند ته ورشو. په هلمند کې د اصلاح شوو غواګانو د ترویج په برخه کې خصوصي پانګونه زیاته شوې ده. د وروستیو ورقم په اساس په دغه ولایت کې د اصلاح شوو غواګانو د فارمونو شمیر 2 ته رسیدلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
شیر محمد د لشکرګاه ښار په یو جورسوي فارم کې لاس اصلاح شوي غواګانې لري او خوښ دی چې په دې برخه کې پانګونه کړي. شیر محمد وایي، د شیدو د لوشلو لپاره کومه ځانګړې ماشینري نه لري او په دودیز ډول له غواګانو شیدې ترلاسه کوي. نوموړی د طالبانو له حکومت او اړوند مرستندوی بنسټونو هم ګیله لري او وایي هیڅ ډول همکاري نه د ورسره کړې. شیر محمد د اصلاح شوو نسلونو لپاره د سخوندر پر ځای له مصنوعي الکا څخه ګټه پورته کوي.
په دې کار کې بس د خدای غټ فضل دی، الله معامله دی، ګواله خدای تعالی رسوي. دا اصلاح نسلونه دي، دا نسل یا وشته دي، په خوا خوا دوباره غوایو دا نسل بیا فرانسوي غوایو دي، دا چې دي دا نور نسل ختم شو، دا فرانسوي غوایو دي. بالا قرار ګلګي ورلکو بس بخښته کو، بالا قرار فتل ورته شیر کشر دی نشه.
د اصلاح سو غواګانو د دې فارم مسلبای له هر غوا په اوسط ډول 15 منشدي ترلاسه کوي او بیا په مرکز لشکرګاه کې پر لبنیاتو پلوري. هلمند په کرنه او مالداری کې د افغانستان د شمیر نور ولایتونو په څیر ځانګړي شهرت لري، خو خلک یې لا هم له بازارونو د ګاونډي هیواد ایران شیدې، هګۍ او مستې ترلاسه کوي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکی عبدالباسط دا د حیرانۍ وړ خبره بولي او وایي هلمند د زراعت له اړخه شهرت لري او د مالداری په برخه کې د دا ډول فعالیتونو لپاره اسانه زمینه برابرېدلی سي. د ده په خبره اصلاح سوي غواګانې تر محلي غواګانو خورا ګټورې دي او پانګوال باید په دغه برخه کې توجه زیاته کړي تر څو له دې لارې عامو خلکو ته کاري فرصتونه برابر سي.
اصلاح سوي زراعتي نسلونه چې دي تر ډېره پورې هغه هم ډېرې شیدې کوي، د عایداتو له پلوه هم ډېره غوښه کوي او د کار زمینه اوس برابر سوې ده په هلمند ولایت کې. نو زموږ د مرستندوی بنسټونه او اسلامي عمارت څخه غوښتنه دا ده چې تر څو پانګوال او مرستندوی بنسټونه دې
بلخوا په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری د برخې مسؤلان د پانګوالو ستونزې مني او وایي چې ریاست یې کافي امکانات په لاس کې نه لري. د هلمند د زراعت او مالداری عمومي مدیر جمال الدین حاکمی وایي په دې ولایت کې د خصوصي سکتور اړوند درو اویا فارمونه ثبت سوي او د نورو فارمونو د ثبت لپاره یو عمومي سروې ته اړتیا لري چې تر اوسه نه ده ترسره سوې. نوموړی د مالداری په برخه کې دا ډول هڅې ګټورې بولي.
درو اویا راجستر سوي فارمونه د ګاوداري لرو، یو عمومي سروې ته ضرورت دی چې د ټول د بغرانه ته نیولې بیا د هلمند پورې تر د مرکزه ته نیولې بیا تر بغرانه پورې موږ یو عمومي سروې وکړو.
د څارویو د نسل سمول په افغانستان کې لا هم نوې او تازه تجربه ده، خو د دې ډول فارمونو مسلان وایي دا ډول څاروي چې ډېری یې له نورو بهرنیو هیوادونو راوستل کېږي په ځانګړي ډول غواګانې یې ډېرې شرورې وي.
میدان وردګو ولایت کې د 15000 بزګرانو سره د خوړو نړیوال سازمان له لوري د مرستې د ویش لړۍ پیل شوه. مسؤلین وایي په دغې مرسته کې اصلاح شوې تخمونه او نغدي پیسې شامل دي چې د روان کال تر پایه پر بزګرانو به وویشل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې په یوه دولتي ودانۍ کې سلګونه سیلاب ځپلي بزګران راټول سوي دي. دغه بزګران چې وروستي سیلابونو سخت ځپلي د خوړو د نړیوال سازمان له لوري د سیو مرستې د ترلاسه کولو لپاره راټول سوي دي. تازه په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له بزګرانو سره د مرستو د ویش لړۍ پیل کړې. د افغانستان لپاره په ملګرو ملتونو کې د کرنې ادارې مسؤل ریچارد ترین چاردو ویل دغه مرستې چې اصلاح سوي تخمونه او نغدي پیسې پکښې کې شامل دي پر 15000 بزګرانو به د روان کال تر پایه وویشي. په میدان وردګو ولایت کې د 9000 کورنۍ سره چې شمېر 15000 تنو ته رسېږي له هرې کورنۍ سره د 200 کیلوګرامو اصلاح سوو تخمونو مرسته کوو. د کورنۍ تر ډېره په کرنه بوخت دي. زموږ د سیمه ییزو همکارانو لخوا په نشه کېږي په دغه پروګرام کې تر ډېره هغه ښځو ته لومړیتوب هم ورکوو چې خپلو کورنۍ سرپرستي ورده غاړي وي. بلخوا هغه بزګران چې یادې مرستې ترلاسه کړې دي خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې نورې مرستې دې هم ورسره وسي. دوی وایي وروستۍ سیلابونو ترې هر څه اخیستي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین هم د بزګرانو ستونزې تاییدوي او وایي چې دا مرستې ورته کافي نه دي او باید نورې مرستې هم ورسره وسي. د یادې ادارې د کرنیزو چارو امیر احسان الله بومیوال وایي چې دوی له نورو خیریه بنسټونو سره هم خبرې کړې دي.
د میدان وردګ په ولایت کې په کچنه د ډیجیټل ولایت کار کوم، کوشش کوم چې ډونر او مرستندوی موسسې د توادر کوم چې د غنور کورنۍ چې پاتې دي او دغه پروګرام کې کار نه دی د کوشش لاندې راولي.
دغه مرستې په میدان وردګ ولایت کې پر داسې مهال له بزګرانو سره کېږي چې وروستۍ سیلابونو د هیواد د نورو ولایتونو په څیر د دغه ولایت بزګران هم زیات وځپل.
اوس هم ورزو ساسو لنډو پیغامونه ته.
ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې او د زړه له تله سلامونه وایم. زه غواړم چې دغه د پاکستان صدر اعظم خبرې په بشپړه توګه رد کړم، ځکه چې دوی خپله دا څلوېښت دی چې جوړ سوی یې درو اویا کاله کېږي، دوی خپله جوړ د تورېستانو څه دی، دوی خپله ګرد تورېستان دي. دوی اوس غواړي چې خپل هغه تورېستي نیت او کوم عمل چې دی هغه پر افغانستان باندې وتپي، غواړي چې نړیوال ته یې افغانستان دسې تورېستي هیواد معرفي کړي. په حاصل کې دوی خپله تورېستان دي، غواړو چې دغه خبرې بیا ونه کړي. په ټینګه غواړو د ټول افغانانو څه چې په کلکه غبرګون ورته وښيي.
سلام علیکم زنو رحمت د هلمند څخه خبره کوم د ازادۍ د راډیو سره ډیر مننه په افغانستان کې ډیر ښه خدمتونه کړي خو زما پیغام دغه دی موږ دغه افتخاري معلمین یو د یونیسف تخوا څخه شپږ و میاشتې مخکې موږ هلته بایومتریک کړو نو راته ویې ویل ول موږ تاسې ته د میاشتې سل ډالره درکوو اوس موږ دغسې دا شپږ و میاشتې موږ ته تنخوا نه ده را کړې او هېڅ درک یې نه دی معلوم نو موږ د یونیسف څخه په ډېر درنښت هیله کوو چې دا زموږ د ماشو کار وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زعزت الله عزیزی د کندهار ولایت ته پنجوای ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله لرم چې د ازادي راډیو ټول کارکوونکي او اورېدونکي به جوړ او روغ وي. محترمه، موږ دلته پنجوای ولسوالۍ کې مطبوعات ته لاسرسی نه لرو. چې هر څه ستونزه وي نو نه مو در دننه مطبوعات والای دلي، خو ستونزې ډېرې دي.
د خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو، په دې برخه کې درته اونیز 15 دقیقې بحث لرو، خو وړاندې تر هغې خبرونه. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سرمشري ته د افغانستان د استازي له وینا پرته پای ته ورسېده. دا پرله پسې دویم کال دی چې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا نه کوي. بل لور ته نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه رابللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه مشر مارکوس پوتسل دغې غونډې ته د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام لخوا دغه سازمان ته معرفي شوی استازی نصیر احمد فایق ویلی د افغانستان د ملت غږ او غوښتنې به راپورته کړي. طالبانو تیر کال خپل یو مطرح غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو ته د استازي په توګه معرفي کړ، خو ملګرو ملتونو ونه منله. نن د اوکراین په څلورو سیمو کې د روسیې د تحمیلي ټول پوښتنې وروستۍ ورځ ده. روسیې له خپلې خاورې سره د لوهانسک، دونیتسک، خورسون او ژاپوریژیا د یو ځای کېدو په هدف دا ټول پوښتنه 15 ورځې وړاندې پیل کړه. اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو دا ټول پوښتنه ناقانونه بللې ده او غندلې ده. د اوکراین ولسمشر جو بایډن ویلي د اوکراین دا اقدام ځان ښودنه ده او یوازینی هدف یې دا ده چې د اوکراین د خاورې یوه برخه له خپل هیواد سره یو ځای کړي. روسیې په دغه څلورو سیمو کې خپل ملاتړي مشران ټاکلي او دغه ټول پښتنه هم د نړیوالو خپلواکو څارونکو له حضور پرته ترسره کیږي. په ایران کې بیګا هم د حکومت ضد مظاهرې روانې وي. خلګو شاوخوا لس ورځې مخکې وروسته له هغې د مظاهرو لپاره راووتل چې یوه ځوانه زندانی شوې نجلۍ روغتون ته په رسېدو مړه شوه. قهرجن مظاهره چیان د ایران امنیتي ځواکونه د محسا امینی د وژنې مسؤول بولي. د مظاهرو پر مهال تر دې دمه د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د پولیسو په ډزو سره لږ تر لږه 1.5 مظاهره چیان وژل شوي دي. تر 0 زیات مظاهره چیان بیا نیول شوي دي. د ایران چارواکو له مظاهره چیانو سره د نخوته پر مهال د پولیسو مرګ ژوبل هم تایید کړی ده، خو دقیق ارقام یې نه دی اعلان کړی.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي دوی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه لري. شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي دا مهال داعش، تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. تیر کال بیا د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو په 16مه غونډه کې د طالبانو د حکومت ملاتړ وکړ او له نړیوالو یې وغوښتل چې طالبانو سره تعامل او ګډ کار وکړي. د شهباز شریف څرګندونې په څه معنا؟ ولې د طالبانو په اړه د شریف او عمران خان په دریځونو کې توپیر موجود دی؟ په نړیوالو سټیجونو کې پر طالبانو دا ډول نیوکې له نړۍ سره د طالبانو پر اوسنیو نازکو اړیکو څه اغیز پرې باسي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي بشیر زرمست او د باور غورځنګ مشر او د چارو کتونکي نجیب آزاد. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی زرمست استودیو سره وصل شوی دی او هڅه کوي چې آزاد صاحب هم استودیو سره وصل شي. زرمست صاحب، په سر کې به تاسو ته راشو. تاسو څه فکر کوئ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې چې په نړیواله کچه یو لوړ سټیج دی، په دې کې د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې او په طالبانو یې کلک نیوکه په څه معنا کېدلی شي؟
لدین صاحب سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو محترمو اوریدونکو ته. شهباز شریف د پاکستان لومړی وزیر داسې یو شخصیت دی لکه مخکې چې په امریکا کې ډونالډ ټرمپ، د ده څرګندونې اکثره خپله په پاکستان کې ډېرې جدي نه اخیستل کېږي، او معلوم دا خبره ده چې په نړیوال سټیج کې هم د ده هغه کوم ریپیټیشن چې دی خلکو ته معلوم دی. نو د ده څرګندونې که څه هم د پاکستان د حکومت د پالیسیو کارندوی ده، لیکن بیا هم شهباز شریف په خپلو ټولو بحثونو کې یا په ټولو ویناګانو کې چې کله بند راشي نو بیا هر طرف ته ګامونه چې یو حد وي. نو د خبرې زه فکر نه کوم چې بغیر د یو الرټ نه چې یو مسیج دی چې نړیوالو ته ورکړ کوم بله خاصه اغېز به ولري.
ښه، زرما صاحب څه فکر کوئ د طالبانو په وړاندې د پاکستان دریځ کې توپیر لیدلی شو؟ ځکه عمران خان چې پروسګنۍ څرګندونې کړې وې په همدې غونډه کې په همدې ملګرو ملتونو کې، هلته یې د طالبانو سره د تعامل غوښتنه کړې وه، نړۍ نه یې غوښتي وو چې طالبانو سره ګډ کار وکړي. اما یو کال وروسته چې په پاکستان کې سیاسي مشرتابه کې بدلون راغی، شهباز شریف هم دریځ بدل کړ د پاکستان. آیا طالبانو کې بدلون راغلی او کنه طالبانو کې بدلون نشته د پاکستان په پالیسیو او تګلارو کې بدلون دی؟
ګوري، د عمران خان د تحریک انصاف ګوند مشر دی او دایچ دی د مسلم لیگ مشر دی، نو د دې دواړو په نظرونو کې خو فرقي. د بیل پالیسی د دوی بیل پالیسی د عمران خان چې کومه پالیسی و هغه ډیره نرم او ډیره انټرنیشنل لیول باندې برابر پالیسی و، هغه یو د سیو شخصیت په څول حدوسته شخصیت او د کوم ګوند چې دی دوی بیا هغه رقم نه دی، دوی صرف خپل ګټو ته ګوري، خصوصا اکثره شخصي ګټو ته ګوري. نو دوی خپل کوم ګټ تاسو ګورو په پاکستان کې فلحال اقتصادي حالت دومره د مشکلات سره مخ دی چې دوی هر طرف ته لاس اچي، او آی ایم ایف هم دغه سره لانجی لري، د ورلد بانک سره دوسی لري چې هغه مخې ته نه ځي، او څوک قرض نه ورکوي. دا اوس مهال چې موږ تاسو خبرې کوو پاکستان ته 900 میلیارد ډالر په کار دي فوري تور باندې چې هغه خپل هغه اقتصاد پایا د چرخ پیو وچلی. په همدغه وجه باندې د دوی د پیسو د بیا چې د ډالر په مقابل کې ورځ په ورځ راغورځيږي، او په پاکستان کې قیمتي او دا داسې یو حالت ته رسېدلي دي چې دوی مجبور دي چې هر طرف ته لاس واچي. نو اوس دغه کوم ګوند چې دی د مسلم لیگ ګوند، دوی پالیسي دا ده چې اوس مقصد پیسې راجلب کړي، او دغه هم کېدای شي چې د دوی یو پالیسي وي چې د افغانستان طرف ته د خلکو توجه راجلب کړي تر څو هغه طرف ته مرسته راشي، او د دوی په تر منې هغه شي د دوی سره کومه کوشش تر څو د دې ترهګرو چې دوی ذکر کړل دی د دوی په اسلام نه چې دوی به مخ نیسي. نو د دوی هغه کوم حالت چې دا ډېر یو بیړنۍ حالت دی، دوی هر طرف ته لاسونه چې بغیر د کوم پالیسی نه، تاسو خو به شهر شریف معلوم نه چې دومره په پالیسی باندې اتکا نه کوي لکه خپل هغه وخت سره چې خبره کوي. داسې سټیجونه باندې داسې خبرې کړي دي چې هغه هیڅ سره ارتباط نه لري چې په غوږ کې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو د مسلم لیگ یو خپل دغه دی تګلاره ده.
او زرما صاحب څه فکر کوئ دغه ډول څرګندونې به په طالبانو باندې څه اغېز پرې باسي؟ ځکه په نړیوال سټیج کې طالبان ډېر هڅه کوي چې باور ترلاسه کړي، دغه نازکې اړیکې له نړۍ سره ورغوي، تعامل وکړي. اما یو ګاونډی چې تر ډیره د طالبانو د ملاتړي په سترګه هم ورته کتل کیږي، دا ډول څرګندونې کوي، فکر نه کوي چې دا به په نړیوالو کچه د طالبانو دغه نازکې اړیکې یا لمخ کنه یو څه خرابې اړیکې لا هم پسې خراب کړي؟
د پاکستان او د افغانستان په منځ کې د یو دغشته ده، یو معادلهشته ده چې هر حکومت چې په افغانستان کې راځي دا په یو ورځ نه یو ورځ د پاکستان سره مخالفت طرف ته ځي، او دا ته د زیر نه ده یا ته د توقع نه لري خبره نه ده چې د پاکستان سره د طالبانو اړیکې خراب کیږي. کله نه دا سبا خرابېدونکي دي که سبا نه نو بل سبا خرابېدونکي دي، ځکه چې د کوم پالیسیانو چې د پاکستان د حکومت دي د افغانستان د پالیسیانو سره هغه همیشه په ټکر کې، او هر حکومت چې راځي که هغه څومره د پاکستان پلوی حکومت هم وي په اخر کې د وی عامه طرف ته لار زی کوم طرف ته چې د تیر مجاهدینو مشرتابه لار او د افغانستان جمهوریت حکومتونه لار او طالبان هم په مغه طرف باندې روان دي، ځکه چې هغه طرف نه چې کوم پالیسیان دي کوم سرګندوند دي کوم چونه چې د سرګندګي نه دغه سره د افغانستان خپل ملي ګټې چې دي هغه په تصادم کې دي.
بلې، نو زرما صاحب تاسو فکر کوئ هغه کوم تعبیر چې موجود دی چې ګواکې طالبان دي په افغانستان کې د پاکستان ګټې مخته وړي، هغه تعبیر هم ناسم دی ځکه د شهباز شریف سرګندونو دا تعبیر ناسم ثابت کړ؟
که ناسم نه یم ناسمیږي، دا معلومدار خبره ده چې د دلته دوه ملي ګټې دي چې د دواړو هیوادونو ملي ګټې یو د بل سره په ټکر کې دي او دا تر څو الفصل شوي نه وي نو دا به همیشه همدغه طرف ته روانېږي. دا مهمه نه ده چې د طالبانو حکومت دی که د کمونستانو دی که د مجاهدینو دی، دا همیشه دغه طرف ته ځي چې دا چې څومره حکومتونه دی نه پاستم راځي چې تر څو دغه پالیسیانې په منځ کې پرتې دا ترقم چې د پاکستان د حکومت پالیسي دی یا د افغانستان ملي ګټې دي، دا به همیشه دغه په ټکر کې.
ټي ټي پی چې پاکستان ته یو غټ سرخوګای دی نن سبا، د دوی موجودیت په افغانستان کې څنګه بولی؟ ځکه شهباز شریف د دوی یادونه هم کړې ده، اما همدا پرون د یک شنبې په ورځ ټي ټي پی یو اعلامیه ورکړه، ویل چې دوی د خپل فعالیت لپاره اړتیا نه لري چې له بل هیواد کار واخلي. یعنی د ټي ټي پی په وروستۍ اعلامیه کې ویل شوي چې دوی په پاکستان کې دي، اما د پاکستان صدر اعظم تور پوری کوي چې په افغانستان کې دي یا طالبان ملاتړ کوي.
لکه ما چې مخکې څو ځله په دې برنامه کې یادونه وکړه، د افغانستان جغرافیه د سي جغرافیه د تقریبا څلور لکه انټرنیشنل فوزونه وجود درلودل او بیا هم دلته شنو ترورستي ګروپونه فعالیت درلودل. نو د افغانستان حکومت د جغرافیه د سینه د چې دا څوک کنټرول کړی شي، دلته به هر رقم خلک راځي، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د افغانستان حکومت په کې لاس ولري یا ونه لري. نو ممکن دا مشکله خبره ده چې دلته بشپړه کنټرول راشي تر څو دلته دغسې ګروپونه فعالیتونه لري. نو کېدای شي چې دلته دغسې د ټي ټي پي په نامه باندې هم دلته ګروپونه وي، لیکن د افغانستان د حکومت کپاسټی ته چې وګوري د امکان لري خبره ده چې دوی په غرونو کې پیره داران ودري او د نړیوالو بندیزونو د پیمې او مرستې دې سره نه کېږي، نه د هلیکوپټري نه د سټلایټ طرفه کوم مرسته ورسره وي، او د دوی نه بیا دا توقع هم وشي چې دلته د ټي ټي پي نه یې دلته د داعش نه یې دلته د مثلا د ازبکستان او د تاجکستان ترهګري ګروپونه نه. دا واضح خبره ده چې دلته په یورپ کې موږ اوسېږو، نو دلته په لکهو غیر قانوني مهاجرین روسي حکومت په دې ملي کنټرول نشي کولای چې تر دوی چې ټول لټون شروع کړي هغه ته په فیګنه. افغانستان خو بیا د سیم نه ده، هغه خو غریز علاقه ده خپل غرونو کې روسي قسمت چې وخت لري دي، هلته غټ غټ خلک اوسېدل لمده حکومت کې دي چې دوی په سر باندې ملیونونه ډالر انعامونه وو، لیکن چا نه شو پیدا کولای. نو دا یو ډېر مخلق خبره ده چې دلته سړی وي چې دلته سل په سلو کې کوم ترورستي ګروپ فعالیت نه لري، یا څوک په دې باندې دا نیوکه وکړي چې سل په سلو کې چې نه دلته چې دا فلانی ګروپ دی دا بالکل د سره د حکومت لاس دی چې دا موږ ته تربیه کوي. نو زه فکر کوم چې د طالبانو لپاره دا یو خبر نه ده، ځکه چې په دوی باندې ګوته نیول کېږي چې د دوی سره دوی سره دغه لري لاس لري. که ته هم د جغرافي د نگاهه یو ډېر مشکل کار دی.
او مننه کور ودان زرمست سلامت اوسې. باید وایم چې زموږ رابلل شوی میلما نجیب آزاد سټوډیو سره وصل نشو، موږ سمداسي د چارو بل کتونکې قریب الرحمن شهاب سره اړیکه ونیوله. مننه شهاب صاحب چې زموږ بلنه مو منله او بحث ته راغلی په لاند وخت کې. شهاب صاحب، بحث په همدې کې و چې د افغانستان په اړه یا هم د طالبانو په اړه باندې د پاکستان په دریځ کې څومره توپیر راغلی. تیر کال چې کله عمران خان څرګندونې کولې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته، ویلې چې باید د طالبانو ملاتړ وشي، له طالبانو سره باید تعامل وشي، ګډ کار ورسره وشي، اما سږ کال بیا د پاکستان دریځ بدل و. شهباز شریف صدر اعظم وویل چې طالبانو هلته نړیوالو ترهګرو ته ځای ورکړی، د داعش یادونې وکړه، د القاعده یادونې وکړه، د ازبکستان د اسلامي تحریک یادونې وکړه، او دغه راز د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان. ستاسو په نظر د پاکستان دریځ بدل شوی او کنه؟ طالبانو رښتیا هم دغسې کسانو ته ځای ورکړی؟
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. باور دا دی چې په پاکستان کې د عمران خان بدلیدل او د شهباز شریف واک ترتل هم د دغه سلسله او د دغه لوی لوبې یو برخه وا او داسې کاریده چې پاکستان کې عمران خان د هغه څه پر وړاندې خند دی چې استخبارات یې غواړي. نو په دغه اساس دغه لوبه په همدغه شکل باندې ډیزاین شوې وه، او هغه وخت چې عمران خان د طالبانو ستاینه کوله دا له هغه څه سره په ظاهرا هم په ټکر کې و چې د پاکستان پوځ او استخبارات غوښتل. اوس شهباز شریف هغه څه بیانوي چې هغه د پاکستان اساسي پالیسي ده او د پاکستان استبلیشمنت یې غواړي. نو په دغه اساس دغه هغه ریښتینی مسیر دی چې پاکستان یې اوس د افغانستان په اړه باندې فکر کوي او هغه نظر او مسیر یې دی. داسې ښکاري چې په منطقه کې او په ځانګړي ډول په افغانستان کې یو نوې لویا لوبه په لاره ده چې په هغې کې داسې ښکاري افغانستان یو ځل بیا نړۍ ته د ترهګرو د مرکز په توګه معرفي شي او د همدې لپاره لابیګري کیږي. تر څنګ یې پاکستان هغه مسؤلیت چې په تیرو شلو کلونو کې هم دوی ته د ترهګرو د ملاتړ له امله راجع وو غواړي یو لاسپاکی پیدا کړي او دا مسؤلیت په افغانستان واچوي، ځکه اوس له یو لوري افغانستان یو قوي او مضبوط نظام نه لري چې د ځان دفاع وکړي او پر نړیوالو سټیجونو باندې خپل غږ ولري یا په ډیپلوماټیکو لارو د دغه څرګندونو ځواب ووایي. نو بنان پاکستان هم یو فرصت موندلی چې هم د ځان لپاره هغه د مسؤلیت د تیښتې لاره ومومي او هم هغه خپلې لابیګرۍ او خپلې لویې لوبې ته دوام ورکړي.
بلې، او شهاب صاحب څه فکر کوئ کله چې داسې یوه لوبه روانه وي په ملګرو ملتونو کې هم افغانستان استازی نه لري، په همدې مجمع کې چې سږ کال افغانستان ویناوال نه درلود اما پاکستان بیا دغسې نیوکې وکړې، انتقادونه وکړل، په کور دننه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ډیر داسې محتاطانه ځواب ورکړ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته. څه کول په کار دي تر څو طالبان یا د طالبانو حکومت له دغې لوبې نه بریالی راووزي او په دې لوبه کې بیا ماته ونه خوري؟
اصلي خبره دا ده چې د شهباز شریف تر دغه څرګندونو وروسته په افغانستان کې باید په سیاسي لحاظ باندې د یووالي یو تغییر راغلی وای. هغه په دې معنی چې د طالبانو حکومت هغه سیاسیون چې په کابل کې میشتې یا نور افغانان مخور یا سیاسیون چې حد اقل په دې موضوع تر یوه بریده سر خلاصیږي له هغوی سره یې مشورې کړې وای او د یو ملي اجماع او دریس په توګه یې د افغانستان موقف بیان کړی وای. هغه اعلامیه او هغه دریس چې د بهرنیو چارو وزارت له ادرسه مطرح شو متاسفانه د یو بشپړ ځواب په توګه باندې موږ نشو منلی، ځکه په افغانستان یوه ډیره لویه ادعا شوې. هغه ادعا دا ده چې افغانستان د ټولې نړۍ د ترهګرو مرکز بلل شوی، داعش د ټولې نړۍ لپاره ګواښ ده، القاعده د ټولې نړۍ لپاره ګواښ ده، دا چې ټي ټي پي یا جیش المحمد او یا لشکر جنگوي یا نورې کوچنۍ ډلې دي هغه په منطقوي لحاظ اهداف لري، ولې دغه لویې ډلې چې یاد شوې هغه یو نړیواله او لویه ادعا ده. نو د دغه سې ادعا لپاره یو ملي ځواب پکار وو او د دې لپاره باید ټول سیاسونه او افغانان یو خپل شي وي او طالبانو هم باید یو تغییر راوستل وای په هغه پالیسیو کې چې اوس مهال د افغانانو د افغان سیاسیونو او یا پاکستان پر وړاندې دی. نو دا باید په آینده کې هم د یو فرصت په توګه وکاریږي او موږ ته باید یو د خطر زیګنال او زنګي هغه په دې معنا چې که موږ متوجه ونه شو دقیق ګامونه وانخلو محاسبه شوي تګلارې ونه لرو موږ د لویو چالسونو سره په آینده کې هم مخ کېدلی شو.
سلامت استاد شهاب صاحب، کور مو ودان. زرمه صاحب، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی ځواب محتاطانه و ډیر، طالبان نور څه کولای شي؟ ځکه شهاب صاحب وایي چې پاکستان په دې هڅه کې ده چې افغانستان یو ځل بیا نړۍ ته داسې وروپیژني چې دلته د نړیوالو ترهګرو ځالې دي او نړۍ یو ځل بیا بدبینه کې د افغانستان په
ګورې. افغانستان په داسې یو موقف کې قرار نه لري چې هغه مخامخ سخت غبرګون وښيي، ځکه دوی د پیاوړې حکومت او ادارو او نظام نه ده. نو محتاطانه خبرې دلته ډېرې ضروري دي، لیکن پس د پردې شاته باید چې ښې مشورې رواني د افغانستان د ټولو کادرونو سره مشورې وشي او د ته پالیسي جوړ شي چې زموږ د ګاونډیانو سره باید څه رقم پالیسي د نړیوالو ته څنګه باید قناعت ورکړی شو او څنګه نړیوالو د نړیوالو مرستې راجلب کړو چې په دې عرصه کې د موږ سره کومک وکړي تر څو زموږ افغانستان بیا یو ځلې د ترهګرو په جاله باندې بدل نشي.
بله زرمت صاحب، دا مهال په افغانستان کې یو شمیر سفارتونه سه، مثلا تازه امریکا هم خپل شارج دافیره ایران کړه د افغانستان لپاره، د ځینو نورو هیوادونو سفارتونه هم شته، یوناما هم هلته حضور لري. طالبان څومره کولی شي مثلا د دغو اندېښنو په اړه دغو بنسټونو ته مثلا ځواب ورکړي، یا حداقل د دغو بنسټونو قناعت ترلاسه کړي؟ سید ګاونډیان به مثلا تل داسې څرګندونې کوي، ځکه هیڅکله هم لکه څنګه چې مخکې تاسو وویل د افغانستان په اړه باندې د پاکستان سیاست مثبت نه و. که دلته هر ډول حکومت راغی د پاکستان تګلاره ورسره په ټکر کې شوه. په کور دننه اوس تاسو وایئ چې حکومت هم دومره پیاوړی نه دی د طالبانو چې یو جدي غبرګون وښيي. هم نړیوال بنسټونه په افغانستان کې شته، فعال حضور لري، سیاسي ماموریتونه شته. طالبان دوی ته څنګه قناعت ورکړي، یا د دوی ډاډ څنګه ترلاسه کړي او دوی ته ووایي چې نه، پاکستان په حق نه ده، دوی په حق دي، یا افغانان په حق دي؟
یقینا طالبان حکومت بیرته کولی شي هغه کوم شونه چې د دوی په لاس کې دي، هغه به چې دوی ټول استعمال کړي. کوم شاز د افغانستان چې په افغانستان کې په کابل کې موجود دي، هغه سره به چې دوی خپل کمیونیکیشن جاري ساتي او په غټه کچه باندې دغه سره خبرې وکړي شي، نو تاسو نه د شواهد وښي او په غیر دغه په نړیوال سټیج باندې به چې دوی خپل فعالیت پیل کړي، د افغانانو سره چې په بهر کې اوسېږي هغه سره مرسته وکړي، تر څو هغوی د دوی په ګټه باندې، د افغانستان د حکومت په ګټه باندې د بیګری وکړي، تر څو د نړیوالو قناعت حاصل شي چې دلته کومې سرتونې چې کېږي دا صحیح دي یا غلط دي یا حقیقت دغه رقم شی دی. نو دوی ډېر کارونه کولی شي د کادرونو سره په مشوره باندې که دوی چېرته وغواړي باید شو وکړي.
بله، او فکر کوي چې طالبان به په زغرده د پاکستان په ضد دریځ اعلان کړي، ځکه دوی یو څه احتیاط کوي په دې خپلو څرګندونو کې د پاکستان په وړاندې، ځکه تعبیر دا دی چې پاکستان په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته د فعالیت زمینه سازي کړې وه، او یا هلته ځایونه ورکړي وو د دوی مشران هلته وو اکثره.
که چېرته دوی داسې زغرده منې غبرګون وکړي، زه فکر کوم چې دا به ډېره غټه سا وي، ځکه د دوی حکومت تر اوسه پورې لا په پښو ولاړ نه دی، او دلته کېدای شي چې ډېرې داسې سیرې ونې ته څوک افغان دوی سره د یو بل هیواد سره په ټکر کې کی، تر څو هغه کوم خلک چې په خړو اوبو کې د ماینو د نیولو کوشش کوي هغه په خپل مایو ونیسي. نو ښه خدا ده چې همدغه سي تیاتر روان یو په مشوره باندې کار وشي، او په لابیګرۍ باندې او په کمیونیکیشن باندې. نو زه فکر نه کوم چې د افغانستان چې کوم موقف کې قرار لري هغه د هیڅ کوم مملکت هیواد سخت ټکي استعمال کړي یا سخته پالیسي څرګنده پالیسي ولری.
بله، کور ودان ډیره مننه زرمت صاحب. شهاب صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو، د بحث حمله کې شیبي پاتې دی، بحث په یو ډول سره راټولو پاتې رسو. څه فکر کوي په نړیوالو ستیجونو کې لا هم طالبان استازي نه لري د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې یا په مجمع کې د افغانستان استازي نه و حداقل، او دغه راز په سیمه او نړۍ کې هم داسې هڅې روانې دي چې له طالبانو سره تعامل کمرنګ شي؟ ګاونډیان هم دغه سي هڅې کوي او دغه سي لوبې پیل کړي، تاسو په باور باندې څو کې طالبان په کور دننه سملاسي څه کول په کار دي ترڅو حداقل سیمه ایز تعامل ښه شي، او وروسته بیا په دویم قدم کې نړیوال تعامل ښه شي، او طالبان په نړیوال سټیج ادرس پیدا کړي او دریس پیدا کړي؟
په نړیوالو اړیکو کې یو بحث دا دی، کله چې یو هیواد یا یو ادرس په یو موضوع چوپ پاتې کیږي او یا ډیر پڅ دریس ښیي، دا دغه هیواد په یو مسله باندې قناعت څرګندوي. ځکه نو زه له دې سره موافق نه یم چې د پاکستان پر وړاندې په دغسې مسله کې د دریز محتاطانه او هغه پڅي. دا سمه ده لکه شهباز شریف چې په یوه مسله کې ډېرې تند نظر څرګند کړه، وی ویل چې افغانستان د ترهګرۍ مرکز دی، بیا په مقابل کې مرسته هم ورته وغوښته. همدغسې یو دریز د افغانستان له ادرسه هم په کار و، ځکه په دې مسله باندې محتاطانه مخته تګ او یو ډول چوپ پاتې کېدل دا بیا نړیوال بې اعتماده کوي، او داسې فکر به په نړۍ کې رامنځته شي که چیرته دغه مسله حقیقت نه وي نو ولې یو دریځ او یو ښکاره موقف نشته. په کار دا ده چې په کور دننه باندې د یوې اجماع لپاره او د یوې رښتینې اجماع لپاره کار وشي، او دا ډیره ضرور ده. له دې پرته د افغانستان په جغرافیه کې ځینې علایم او ځینې نښې داسې ښکاري چې نه یوازې پاکستان بلکې ځینې نورې لویې کړۍ په دې منطقه کې د نامنۍ لپاره کار کوي، او په افغانستان کې یو کاواکه سیستم یا یو کاواکه رژیم که هغه د طالبانو یا د بل چا رژیم وي هغه حاکم وي، او په دې کې بیا د نورو لویو نړیوالو قدرتونو لپاره د هغه خړو اوبو کې د ماینیولو زمینه مساعده وي. نو په کار دا ده چې په کور دننه یوه ملي اجماع رامنځته شي، په هغې کې د افغانستان د هر قشر، د هر ټبر، د هر قوم او هر طرف استازی موجود دي، او هغوی په یو شکل باندې که په حکومت کې مستقیم هم دخیل نه وي، یعنی بحث دا نه دی چې حکومتي چوکۍ د خلکو ته وویشل شي، نه، د ملي مسایلو او د افغانستان د اساسي کرښو په اړه باندې باید د ټولو افغانانو نظر حد اقل په داسې شکل چې په نسبي شکل د افغانانو استازیتوب وشي، دا واورېدلی شي او د هغې په اساس باندې یوه عملي او روښانه پالیسي جوړه شي. ځکه موږ تر اوسه په دې تېر یوه کال کې یا یو کال او څو میاشتو کې چې طالبانو د حکومت وشوې، د هیڅ مورد په برخه یو واضح او ښکاره پالیسي نه لرو. زموږ د بهرنۍ پالیسۍ په اړه ویل کېږي چې ښه، موږ به طرفه متوازن او اقتصاد محوره سیاست لرو، ولې په نړیوالو اړیکو کې دغه هر یو مفهوم جلا تعریف لري او د هر یو لپاره یې جلا میکانیزم، تګلاره، ستراتیژي او په مختلفو ابعادو کې په هغې باندې بحث پکاري چې دا تر اوسه د خلکو سره نه دي شریک شوي. همداسې په ملي په کور دننه په ملي کچه باندې ځینې مسایل شته چې په هغې باندې کار وشي او د اساسي قانون په ګډون نور قوانین.
بله شهاب صاحب، وبخښئ د بحث د پای شي بي دي، تاسو چې په افغانستان کې اوسئ او وضعیت هم له نږدې څاري، فکر کوئ داسې پوتنشیل یا وړتیا شته چې بالاخره دغه لوبه د افغانستان د خلکو یا د طالبان د حکومت په ګټه پای ته ورسیږي او بلاخره د ګاونډیو اندېښنې، د پاکستان، د ازبکستان، تاجکستان کومې اندېښنې چې دي، دغو اندېښنو ته یو ځواب ورکول شي؟
اول بحث خدا دی چې پاکستان که موږ بدلوو د یو ګاونډي په توګه دا نه شو بدلولی. بلاخره موږ له هغوی سره تفاهم ته اړتیا لرو، ولې دا تفاهم موږ باید له تیرو تجربو زده کړو. موږ د تزرو سیاست هم درلوده، ستاسو به په یاد وي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په لومړیو کې په 2014 کال کې خورا نرم دریځ خپل که، حامد کرزی شل ځله ورغی او دې ته ورته نور ډېرې هڅې وشوې چې پاکستان سره د یو ګاونډي په توګه مخ ته ولاړ شي. ولې د هغوی ګټې د افغانستان په یو باثباته نظام کې نه دي؟ نو د دې په اساس باندې موږ باید یو داسې ستراتیژي او تګلاره ولرو چې له پاکستان سره د ګډو ګټو په محور باندې یو مشترک ټکی پیدا کړو او له هغوی سره مخ ته ولاړ شو. دا مسلکي کار غواړي، دا سنجول شوی کار غواړي او دا د ټولو افغانانو له مفکورو یو جوړ شوی.
ډیره ډیره مننه د سیاسي چارو شنون کوي بشیر زرماست، د سیاسي چارو لبل شنون کې قریب الرحمن شهاب، تاسو نه ډیره ډیره مننه. باید یادونه وکم چې موږ د باور غورځنګ مشر او د چارو کتونکي نجیب آزاد ته هم بلنه ورکړې وه، خو بحث سره یو ځای نشو. اوریدونکو، زموږ خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
صدق باند نور درف سایلے دے حق منزل ترسی دلے دے حق منزل ترسی دلے دے چاچ
منلے دے اغه منزل منزل ترسی دلے دے اغه منزل منزل ترسی دلے دے जबर प्यारी लाड़ी कल पैदा जिमी आकाशो सेरे रावड़ा लो दमीनी दसो बल सुनो मसीहाशो चाचिता नुम तखबल अरमान पनुम लिकले दे चाचिता नुम तखबल अरमान